ना डाड़ा
اردن کولن خبرونه مول مشال دی وردل چې منور شاولاند کوله او سم لجمنه سره سم ور رسیدلې د اونځي خبرونه د مشال مرکا د نن د مشال مرکا د بلوچستان فیصله کې د پوزیشن مشر او د جمعیت العلماء اسلام د یو مرکزی مشر مولانا واسه سره ده د خبرونه کوربا خدای نور ناصر
قدرمن اردوونکو خدای نور ناصر له خبرونه د مشال مرکې سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. په کوټه کې او په کوټه کې د ځل خبرونه د مشال مرکه د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزيشن له مشر او د جمعیت علماء اسلام فی د صوبایي اسمبلی له غړي او په خوانی مشر وزیر مولانا عبدالواسی سره کوو. مولانا عبدالواسی چې پلرنای ټاټوبیا سیف الله کلا ده او له همدې سیف الله کلا څخه په وار وار باندې د بلوچستان صوبایي اسمبلی لپاره غړی منتخب شوی دی. نن به له مولانا عبدالواسی سره د ژوند او کار په اړه هم دغه سي د سیاست په اړه ورسره خبرې کوو. په روانو چارو به هم خبرې کوو. دا چې د اوس د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزيشن مشر دی نو په اوسنی د سیاسي حالاتو باندې به هم ورسره خبرې کوو. مولانا صاحب تر ټولو مخ تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. تر هرکلی ورسته مو پښتنه دادا چې اول که ستاسو د پیدایش ستاسو د زوکړې او ستاسو چیرته زوم پیدا شوی یاست اول که دا راته وایست.
پیدایش عمر تقریبا یو 1918 کې شوی دی او په خپل علاقہ ریدا کلاس لا ونمنا او لاغه با تعلیم د صبح سرحد په مختلف مدارس کې دارالعلوم حقانیه دارالعلوم هادیه دارالعلوم رستم او اخری فارغ تحصیل دارالعلوم کراچی پاکستان او بیا وفاق المدارس امتحان ورکړی دی او هغه ممتاز کې مور هغه خپل پوزیشن حاصل کړی دی. لاغه بعد بیا د سیاست په میدان کې
او اصلي تعلیم مولي صاحب کړی کنه
تقریبا اته منم د سمپوري کړی.
سیاست کې مولم لای قدم کله کښی شو داس درته یاد دی د طالب علمي په وخت کې واس کیا هم چې بیا فارغ اسواس بیا سیاست ته راغله.
عموما تور د دیني مدرسې طالب علمان د طالب علمي په وخت په جمعیت طلبه اسلام کې کار کوي خو ما زیاده تر خپل ټیم و علمی سلسلات اور کڑی ہوئی دی ہزا ډیر سرگرمیان پی جی ٹی کی مانند دش کر کڑی خو دی جی ٹی رکن لاغ وقت ز خو سل نه چل پراغت بعد ف نون سو شکر اتیا کی ز فارغ شو لاغ بعد بیا عملن سیاست کی مور کار شروع کړ.
اول وار چ تاسو د صوبای اسمبلی لپاره ودرې داست ل سیف الله کلا څخه کال کوم کال و هغه اول وار مو وګټله کوم و بایلله
نون سو درې نیوی
اول وار
اول وارو بلکې ما اول د سیاست او د انتخابات عمل ډیسټریکټ کونسل د خښلو کړو ډیسټریکټ کونسل باندې کامیاب شوم. لاغه بعد بیا په 1993 کې پر صوبای اسمبلی باندې بیا لاغه د خبرات مسلسل الحمدلله تر لاغه نن ورځې پورې دا تقریبا 5 وار دی 6 وار دی ترام دی چې د تسوسل باندې خدای پاک موږ ته ناکامي نظر نصیب کړي په تسوسل په خپل حلقه باندې کامیابی الله را نصیب کړي.
تاسو د خپل سیمه لپاره څه شکړې دی په دې دومره وخت کې ظاهر خبره تاسو ډېر کارونه کړی خدای سي لږ لوی لوی کارونه کوي تاسو ضرورتونکو ته وایي چې تاسو د یادونی وړ بولی
په اول پلان باندې چې موږ کامیاب شو موږ په اپوزيشن کې د نوو مکسي ګورنمنت ولې او اختر منګل موږ اپوزيشن لیډر ولې بیا هغه سم دی ختم شي په دومره پلان کې بیا زه وزیر جنگلاتم خودمو کې زیات کار د هلکې د پاره د کداش مواقع نه سمشتم هوا چې موږ زیات هلکې ترکی ورکړي ولې په دوا چې د جام صاحب په حکومت کې ز سینر وزیرم او بیا د نواب اسلام نو الحمدلله په دغه دوه دورانیو کې کداش بلا کله دغه مخ کې کداش بلا راوخې او بیا په دغه دوه دورانیو کې نو موږ هم د الله پر دغه باندې شکر ادا کوو د تحدیث نعمت په تور باندې چې انتهایی زیات خدمت موږ ته الله توفیق راکړي او خلک او مخالفین هم دغه اعتراف کوي او موږ هم په هغه باندې گواهی ورکوي. تر دغه مخکې به په کلاشپنا ضلع کې له دا نېشنل هاوی روډ دا تور لیکه چې دغه به په هاخوا د سره کچر ورنولې لیکن په دغه دورانیو کې په زرهاو کیلومتر بلیک سټاپ روډ او هغه هم دا چې په پیور ماشین باندې او په مختلفو ټیکنیکل طریقه باندې هغه روډونه موږ د شام روډونه جوړولې او د هغه د خیلاوه په دغه کې واټر سپلای یعنی بجلی یعنی پورا سو ضلع کراچی دا او دا حلقه ډیره غټه حلقه ده. دا له روبه څخه دلته پرنس لګېدلي ده، تللو لایي هلته افغانستان تقریبا ډیره غټه وسیع او عریضه علاقه ده. نو په هغو کې موږ د روډو جالبې چوکۍ بجلی تمامو علاقو ته ورسېده، واټر سپلای یعنې خول ته ورکلې، او د هغه څخه سره سره تعلیم په دا باندې موږ انتهایي زیات توجه ورکړل. کیډر کالج دلته جوړ شو په هغه وخت کې، او ګرلس کالجونه جوړ شو، ډګری کالج ولی او پولیټیکنیک کالج ولی موږ جوړ کړی، او لیبر هسپتال وی لیبر سکول ولی، یعنی چې د تعلیم په مو دا باندې چې په هر شعبه کې که لیبر سکول هم موږ په کلاس پلا مسلم باغ کې جوړ کړی، او که پولیټیکنیک کالج ولی، او بلکې یو سلسله موږ شروع کړې ده، شاید دغه به پای تکمیل ته رسېږي، چې له هغه سره موږ اوس یو یونیورسټي هم د درو کلو زما کوشش دی چې انشاءالله هلته به اوس یونیورسټي هم باقاعده عمل
کړو. په کوم ځای کې؟
په مسلم باغ کې د کیډر کالج سره. بلکې دا د کیډر کالج ایریا موږ تقریبا ایجوکیشن زون کلیر کړې ده، 1500 ایکړه ځمکه خالص کیډر کالج ته زما خپل قوم ورکړې ده،
صحیح.
او نور هم ځکه د یونیورسټي دپاره او د نور تعلیمي ادارو دپاره، میډیکل کالج دپاره، انشاءالله دا به میډیکل ایجوکیشن زون د پورا ډسټرکټ کلاس پلا دپاره.
مولانا واسی صاحب، په مسلم باغ کې تاسو یوه ډیره لویه مدرسه هم شروع کړې ده، بلکې اوس به کار مکمل شوی. ځینې ستاسو سیاسي مخالفین دا وایي چې تاسو په دې باندې بیخي زیاته خرڅه وکړه، او د تعلیم یا د سکولونو لپاره چې کومې پیسې وي هغه وایي چې تاسو دلته خرچ کړې. تر دغه زیات بیا په تاسو باندې چې کوم تنقید یعنی وکه کوي، هغه دا ده چې وایي تاسو ویل عیسویانو چې کوم دلته ممبر زو د کرسچنز یا د هندو کمیونټي، وایي چې تاسو له هغو څخه هم پیسې یوړلې بیا همدا مدرسه په جوړ، دې ته به تاسو څه وایاست او دا حقیقت څه دی؟
تقریبا هغه مدرسه مختلف ایم پیز چې پتر حکومت کې ایم پی ته کم پند ورکړي دي، هر ایم پی خپل خپل حساب کې واچول چې 500 لک چا چل ویش لک د خپل ایم پی پند ده، پاکې زما د پند دیوان هم نه د خرڅوږي، بلکې مختلف ایم پیز او دا غو په توسوت باندې هغه په تکمیل ته ورسید، او تقریبا گورنر صاحب هم راغلی ولی، او د پرتون خان او مشران هم راغلی، او بلکې خود عثمان کاکړ ماتول شي دا مدرسه شته په کوم انداز او په کوم معیاري انداز باندې جوړ کړی دی، کیډر کالج بدن په هغه انداز جوړول. نو موږ چې کیډر کالج خو د ټیکدارانو او د هغو خلکو په لاس چې سرکاري افسرانو د دغه ژبې وي خښتې په حساب کې دی، او بیا دا ریت مینځل کېدل، او بیا دا ډېره نگراني کېدل. نو هلته چې په کوم مدرسې بلډینګ او دوه بلډینګ بلکې درې بلډینګ او هغه اټوډورم هغه مسجد هغه
په کوم
لایبرري د هغه په کوم خرڅه باندې جوړ شوی دی، نو کدا د کیډر کالج په حساب ورته ودګر، نو دا به یو عرب یو نیم عرب په خرڅه کې، لیکن هغه د 9 کروڑ په شاخوا کې په هغه باندې خرڅه ودی. نو انشاءالله هغه دا چې اداره د ځکه چې تاسو معلومه ده چې خلک د مدرسو په باره کې مختلف مجلسونه کوي، بلکې د دنیا د دشداد د دهشتګردۍ اډې دي، او دا غیر معیاري تعلیم ورکوي، او دا انتها پسندي درس ورکوي، او دشد لهذا موږ ذهن دا وي سوچ دا وي چې دا چې مدرسه جوړه شي چې په هغه کې له دیني علومو سره سره عصري علوم هم برابر روان وي، تاکي که یو طرف ته یو طالب علم فارغ کړي هغه یو مفتي وي، نو بل طرف ته دی ډاکټر وي، هغه کې انګلیش میډیم دی، په هغه کې ساینس دی، لیبارټری جوړ شوی دی، کمپیوټر دی، دا تمام بلکې په نوي انداز باندې او په ډېر معیاري انداز باندې هر شی جوړ شوی دی. موږ له هایر ایجوکیشن سره په رابطه کې یو، هغه سره هم موږ رابطه کړې ده، انشاءالله چې هغه ته به یونیورسٹی درجه هم ملاو شي، نو دا به یو اسلامیک یونیورسٹی وي.
مولانا واسی صاحب، تاسو دوه واره د بلوچستان مشر وزیر پاتې سواست، سینیر وزیر، او بیا اوس په لومړي ځل باندې تاسو د اپوزیشن مشر سواست، په خپل تاسو د اپوزیشن مشر په حیث باندې څنګه ګورئ؟ څومره فرق دی؟ هلته سړی ډیر کار کولی، هلته غزاره خبره چې تاسو په حکومت کې یاست او په اپوزیشن کې چې تاسو یاست، نو څنګه دې ته څنګه ګورئ؟ اول وار تاسو په اپوزیشن کې راغلی یاست، بلکې یو مشر راغلی یاست.
بهرحال د یو سیاستدان دپاره انتهایي ضروري ده چې حکومت سره سره هغه اپوزیشن رول هم ادا کړي، ځکه یو انسان چې په دغه میدان ته راشي نو د حکومت او د ژوندګۍ دوه پهلو دي، هغه د مشکلاتو پهلو هم وي او د شوشبو پهلو هم وي. نو که یو انسان حکومت وکړي او له حکومت څخه بیا اپوزیشن راشي او هغه بیا داسې یو ذهنیت او داسې یو تعمیري انداز او بلکې د معاشري د اصدارولو لپاره بیا د حکومت باندې بیا ګریب کوي، نو هغه کله څونه پر حکومت باندې ګریب کوي، څونه پر حکومت باندې چک اینډ بیلنس ساتي، دغو کې د خپل ځان تم توجه کوي، دغو کې د حکومت کې که بیا د حکومت ملاوي نوي اقدامات ځکه د تمام تر حالات هغه ته متوجه وي او پر هغه باندې د توجه وي پر حکومت پر چک اینډ بیلنس باندې، نو بیا که بیا داسې موقع وي هغه بیا نور بهترین حکومت کولای شي او بهترین راشي. لهذا د یو سیاستدان لپاره که د د زندګۍ نیمه حصه په حکومت کې وي خو نیمه حصه یې د هغه په اپوزیشن کې انتهایي ضروري ده، ځکه چې پر دې خوا باندې بالکل توجه ختم شي، پر چک اینډ بیلنس باندې د سره توجه ختم شي، نو ځکه چې زه ډېره بهتري محسومه او اپوزیشن بالکل یو داسې لار ده چې پر حکومت باندې هم کنټرول ساتل، پر معاشره باندې هم کنټرول ساتل او پر خپل تمام حالات باندې توجه ورکول او بیا د هغه دپاره انسان ذهن وسیع کړي او بیا د نوي اقدامات په حکومت کې دی بیا دغه بحث کولی شي.
مولانا صاحب، اوسنی چې کوم حکومت دی، پاکستان مسلم لیگ نون دی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی او ورسره نیشنل ګوند دی، کاف هم ورسره دی، شیخ جعفر مندوخیل د هغوی وزیر ورسره دی. اوسنی حکومت ته تاسو څنګه ګورئ؟ بلکې که د تیر حکومت سره تاسو پرتله کوئ چې تاسو پکې مشر وزیر واست او ستاسو ګوند په حکومت کې و، د اوس حکومت او ستاسو د حکومت څه فرق شته؟ که یا ستاسو حکومت ښه و او که اوس حکومت ښه دی؟
خبره دا ده چې موجوده حکومت خو مسلم لیگ کاف او نون وغیره دا هم پکې دي، خو بنیادي طور دا حکومت ته د قوم پرستان حکومت وایي او تقریبا تمام اختیارات هم د دوو قوم پرست پارټیانو سره، د نیشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده. لیکن اول چې دا حکومت جوړ شوی دی دا غیر آئینی او غیر دستوري دی، ځکه چې د سیاست او د جمهوریت څه خپل روایت او خپل څه قاعدې او قوانین دي. په جمهوریت کې تر ټولو مخکې هغه لویه غټه پارټۍ ته دعوت ورکول کېږي چې هغه حکومت جوړ کړي، لیکن دغه حکومت تر ټولو زیاته دا د مسلم لیگ نون ولی چې دوویشت سیټانې وو او دویم تعداد بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ وي چې هغه څوارلس وو او دریم نمبر باندې دغه د نیشنل پارټۍ دی. لیکن چې کله دا حکومت و نیشنل پارټۍ ته ورکول شوی او دا دوه غټ جماعتونه یې پرېښو، اول د جمهوریت خلاف ورزي هلته وشو.
هغه خو میا نواز شریف ویل د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او اوسنی وزیر اعظم چې دی هغه وایي چې موږ یې قوم پرستو ته یې ملتپالو ته ورکوو چې د بلوچستان صوبې حالات ډېر خراب دي او چې حالات ښه سي، او د دې بلوڅو خاص کر چې کومه هغه دوی چې ورته وایي ناراضګي د هغه ختمه سي، دوی وایي چې موږ د دې لپاره ورکړو.
بهرحال دا د چا ذاتي پېشله نه وي، دا د عوام پېشله وي، عوام رایه او د جمهور رایه چې اکثریت په کوم چاته ورکړي، معنا دا د جمهور دا تقاضا لري چې و مسلم لیگ نون ته د حکومت ورکړو، چې ځکه موږ اکثریت رایه و مسلم لیگ نون ته ورکړې ده. اوس د جمهور رایه یو سړی بدلول دا خود به خود د جمهوریت او د سیاست لپاره او د پارلمان لپاره دا تباهي ده. لیکن کله کله بیا دا شوي چې هغه مرکزي حکومت باندې کوم خلک ناشي او هغه خطر دا ورکړي زه د اقدارو دا کوم به دغه اقدار کې بجای اقدار ته اهمیت ورکوم. لیکن بل سوال هم پیدا کېدای شي چې هغه مرکز باندې چې کوم خماس خلک وي هغه په پلستان کې داسې یو کټپتلي حکومت غواړي چې مسلسل د ده پر همکاران باندې، یعنې درېیمه پارټۍ چې اقلیتي پارټۍ وي، او هغه ظاهر خبر ده چې هغه خپلې پیسلې نشي کولای او هغه خپله په ازادي باندې حکومت نشي چلولای، هغه خپل حقوق لپاره اواز نشي پورته کولای، نو مسلسل د ده پر همکاران باندې وي چې دی څرنګه استعمالي او د کوم مقاصد لپاره استعمالي. لهذا بلوچستان یو داسې خطه ده چې هغه د مرکز او د دنیا او د دنیا د ملکو بلوچستان باندې توجه ده او هغه څخه خپل خپل مقاصد حاصلول غواړي. هغه کې حکومت د نواز شریف په خپل حکومت یا د خپل مسلم لیگ حکومت دونه و ده ته اهمیت نه لري، لکه هغه چې بین الاقوامي مقاصد د بلوچستان کې حاصلېږي، یا د بین الاقوامي دوستان دپاره مقاصد هستي، یا د خپل ځان دپاره، یا د پنجاب دپاره. لهذا دا حکومت چې ورکړی دی دا د اقدار نه دی، بلکې ریکورډک معامله تاسو ته معلومه ده چې زموږ په حکومت کې موږ ته ډېر حده پورې ورسوده، تر دغه حده پورې پر ریکورډک باندې زموږ حکومت جنگ وکړی چې په سپریم کورټ او پاکستان کې وګټل او بیا په بین الاقوامي عدالت کې عدالتي جنگ وکړی. لاغه بعد زموږ د حکومت بنیادی وجه دا و چې ریکوډک باندې موږ کمپرومایز نه کولی. زموږ وزیر اعلی او زموږ حکومت او جمعیت علما اسلام پر هغه باندې کمپرومایز نه کولی، لهذا زموږ د حکومت د ختمېدو بنیادی سبب ریکوډک و دی. او نن چې پرسن ریکوډک باندې کوم د ډاکټر شاهد مسعود رپورټ ته خپله واورېدلی او نور خلک او بیا خود د ډاکټر مالک صاحب پر اصرار دورې د لندن او بیا د هغه د آسټرالیا فرانس او بیا د هغه تمام دورو تر اوسه پورې موږ ته رپورټ هم ایوان ته دا رپورټ پیش کړی دی چې ما هلته څه وکړل.
هغه یو میډیا بریفینګ چې کړی و موږ د خبریالانو مول په هغه کې تاسو هم وی په هغه کې اپوزیشن ګوندونه هم وو، هغه کې خو دغه ټوله خبرې وکړې چې موږ د څه لپاره هلته تللي وو، هلته مو څه شو، کیس مو تر کومه ځای پورې روانې، تاسو له هغه بریفینګ څه مطمئنه سواس او کنه؟
بای هغه بریفینګ به ذات خود د خبرې دلیل وي چې دا د ریکوډک د خرچېدو اراده لري. که ستا یاد چې بلال صوفی هغه ټیکنیکل معاملات موږ دا خو ټیکنیکل معاملات دي، دا خو د وکالت معامله ده، دا خو په دې باندې ته موږ څه چشت. لیکن یوه خبره ډاکټر صوفی بلال وکړه چې ټي سي سي کمپنۍ هغه ټیان کمپنۍ چې د هغه دغه ته تیار دی چې هغه له مایننګ لایسنس څخه وډرا شي او ډیمیجز غواړي. لیکن اوس سوال دا پیدا کړی چې ټیان کمپنۍ ټي سي سي چې وډرا کړي نو هغه د الله لپاره خو نه وډرا کړي، هغه چې پاکستان کې د موږ سره کې چلولی، هغه چې بین القومي عدالت کې چلولی، خو معنا دا ده چې هغه که وډراول ته تیار دی، مایننګ لایسنس زه لایسنس نه غواړم، نو خو له هغه سره به سودا بله دغه سوګي وي چې زه به لایسنس کینسل کړم، زه یې نه غواړم، لیکن بل داسې کمپنۍ ته ورکړه چې نوم د هغه وي او کار زه کوم. نو دغه که دا ترنګه سودا وي نو خو ظاهره خبره ده چې ریکوډک سودا شوی دی. نو چې موږ دا ورته وو چې تا دغه وضاحت موږ ته وکاسي چې ټي سي سي که چیرې له دغه څخه وډراول ته تیار دی، دا که چیرې په دغه حکومت کې ټنډر نه وشي بله کمپنۍ نه شي ورکړه هم بیا تیار دی، لیکن دغه جواب دوی موږ نه کوي. نو معلومه دا ده چې دا تمام حالات او بلکې دغه بلال صوفی چې زموږ وکیل و دی هغه وخت کې موږ ته بریفینګ راکولی، موږ ته چې انتهایي مثبت بدل دی او دا خبرې به کولې چې موږ 90% زموږ کیس مثبت دی، لیکن اوس بیا بریفینګ دا وایي چې موږ داسې نه یو چې موږ کیس وهارو، پر موږ باندې ډیمیجز راسي، پر موږ باندې لایبلټیز راسي او موږ به په اربونو ډالر ادا کړو، بیرته معامله پر دا بله خورا ګرځوي. ګنې لهذا په دغه غټې غټې معاملې لکه څنګه ریکوډک، لکه څنګه ګوادر، لکه څنګه ګډانی پلانټ، دغسې معاملو دپاره کله کله کټپتي حکومتونه خلک د داسې مقاصد دپاره راولي، نو خو د اقدار ورکړي، خو دلته وي استحصالي حکومت.
او دا چې دا اوس حکومت وایي چې دوی کرپشن ډیر ختم کړی دی او بیا خاص کر بیا بیا وایي، تاسو هم په اسمبلی کې دا وایي چې ستاسو تر حکومت زموږ حکومت ډیر ښه دی، اوس موږ کرپشن ډیر ختم کړی دی، تاسو بیا په جواب کې ورته وایاست اسمبلی په غونډه کې چې ستاسو تر موږ زیات کرپشن کوي، تاسو به دلته زموږ د اورېدونکو ته څه وایاست چې اوس په اوس حکومت کې کرپشن شته ډیر دی لږ دی څنګه دی؟
ما خیال ته پخپله په دې معاشره کې اوسې، ته خپلې وینې چې تر دغه حده پورې د کرپشن دا ده چې د میډیکل پن چې کوم شل شل زر روپۍ دغه هم بغیر له کمیشن څخه بغیر له رشوت ورکول څخه هغه غریب بیماره نه شي راایستای، او چې جای چې غټې منصوبې دی څه جای چې غټ پروژټ دی په هغه کې خو باقاعده واضح کمیشن روان دی. او
په دې کې دې کې بیوروکراسي ده او که خپل حکومت حکومتي ګوندونه دا کوي
خامخا به بیوروکراسي خو له وخته دخه، یعنې بیوروکراسي خو یوه حکومت له کمیشن نه شروع کولی، نه موږ بیوروکراسي رکاو کړي او نه دوی، بلکې دا حکومت هغه نقصان دی صورت دغه دی چې دې حکومت کې ډیولپمنټ بالکل رکاو شو، آن ګوینګ منصوبې رکاو شو، پن نه خرڅېږي، پن واپس لپس کېږي. او زموږ د حکومت بهتري دا وه چې موږ هغه خپل څونه وسایل هغه خو خرڅول پر عوام پر ډیولپمنټ باندې، خو که به ضرورت پیو سه سټیټ بینک څخه موږ اوډراپ اخیستی مغه څخه قرضه اخیسته خو موږ ډیولپمنټ نه درولی. لیکن دا حکومت چې کوم پیسې یې شو شوي الوکیټ شوي پیسې وي د پروجکټ دپاره د منصوبو دپاره، هغه پیسې نه شي خرڅولی، بلکې زموږ تمام وسایل له مرکز څخه روان دي، سټیټ ټرانسفر، ډولپمنټ سرچارج او ګیس رایلټي، هغه تمام وسایل له مرکز څخه زموږ راځي، ان اف سي پاوا چې ډیویزبل پول چې زموږ کوم محاصل وي. لیکن دلته دا حکومت یې خرڅولی نه شي چې نه کې خرڅ هغه بیرق و مرکز ته پاتې شي، بلکې مرکز زموږ پیسه 40 ارب سالانه 50 ارب د بلوچستان پیسې په میټرو بس کې ډایورټ کوي او میټرو بس پروجکټ دی ورکوي. لہٰذا د میٹرو بس کی د بلوچستان لوی حصہ لوی پیسہ هغه هلته خرڅیږي. نو دغه حکومت د مرکز لپاره
نور دلته تاسو په اسمبلی په غونډه کې دا هم وایست چې د اپوزیشن سره حکومتي ګوندونه ښه نه کوي، تاسو ته خپل فنډونه نه درکوي، انجینیر مرکه څخه چې تاسو نه شتل ګوندې، تاسو خپل تاسو غړي هغه دا وایي څومره فنډونه تاسو درکوي د دوی په حکومت کې؟ په اوسني حکومت کې د اپوزیشن ګوندونو ته څومره ممبر شته، یو غړي ته څومره فنډ ملاویږي؟ ملاویږي ما وکړه.
اصل خطرناکه منصوبه دا ده چې زموږ په حلقو کې او د اپوزیشن په حلقو کې اول پنډ پورا، یعنی که یو طرف ته نوم د اپوزیشن دی بل طرف ته پورا پښتني علاقه ده، د پښتني علاقې څخه دی او که د جمعیت اته ممبران دي هم هغه د پښتني علاقې څخه. لیکن د پښتونخوا په دوري حکومت کې چې د پښتنو د حقوق علمبردار ځانته وي، په هغه وخت کې د پښتنو د علاقو د آنګوینګ مصوبو پنډ بند آنګوینګ مصوبې اتوره پاتې شوې او هغه ضایع شوې چې کومې پیسې اربونه روپۍ موږ خرڅ کړي وي هغه ضایع شوې، او د هغه وجه دوی دا وایي چې چونکې دا د جمعیت په حکومت کې شوي. اوس که د جمعیت په حکومت کې سوي دي هم، خو ستا په پښتونستان کې سوي دي، په جنوبي پښتونخوا کې سوي دي. جنوبي د پښتونخوا د آبادولو لپاره خو تا سر مال وقف کړی دی، لیکن بل طرف ته جواز دغه پیښې چې که هلته د بادین دپاره یو روډ دی، که هلته د توبه چکزی دپاره روډ دی، که هلته د دوبندي دپاره روډ دی، که هلته د کلاش پلا دپاره روډ دی، که هلته د لورلای کې روډ دی، موسخیل کې روډ دی، خو دا ستا جنوبي پښتونخوا ده. لیکن هغه تمام منصوبې روکار شي او هغه ته سزا دا ورکړی شي چونکې دا د جمعیت په وخت کې دا منصوبې شروع شوي دي. نوی پنډ ودا د جمعیت له دغه ځای د کامیاب شوي دي، نوې منصوبه ورکوي نه، ځکه چې دا د جمعیت تلکی دی، د اپوزیشن حلقې دی، نوم د اپوزیشن ورکوي، خو د پښتون د اپوزیشن په اړه کې پښتني علاقې پسماندی. نو د دې تمامو خلاصه دا ده چې د پښتونو د حقوقو علمبرداران په وخت کې د پښتنو احساسات کوي او پښتنو ته پر نور کوي او پښتنو علاقو کې ډیولپمنټ وچ ودره دی.
مولانا واسع صاحب، اخرنی پوښتنه مې دا هغه ده چې دا یو ایم او یو ساین شوی ولا یو اګریمنټ یو لاسلیک شوی و د دغو درو ګوندونو ترمنځ، مسلم لیگ نون، نیشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند، چې دوه نیم کاله به د یو وزیر لای، دوه نیم کاله به د بل وزیر لای، دا رسنیو ته هم دا ایم او یو راغله. او اوس داسې ویل کېږي چې په سپتمبر کې به نواب ثناء الله زهرای وایي چې وزیر الله به تاسو د اپوزیشن د مشر په حیث باندې ته څنګه ګوري، او آیا تاسو داسې ممکنه ده چې تاسو په حکومت کې راسي که به هم تاسو په اپوزیشن کې یاست؟
موږ خو نه د حکومت اراده کړې ده، نم دا نه ده چې دا نوې حکومت به راشي موږ به هم د حکومت صدر شو.
له بهر چې موږ ځینې راپورونه لا ځینې خبرې او راغه داسې دي چې وایي تاسو او مسلم لیگ نون ډېر سره نږدې یاست، جمعیت علما اسلام فی یا د اپوزیشن ګوندونه او مسلم لیگ نون او خاص کر نواب ثناء الله زهرای، که دای سی وای چې هغه تاسو واخلی په حکومت کې ځکه ما دا پوښتنه وکړه.
بهرحال نواب ثناء الله زهرای سره زموږ ښه تعلقات دي، له ما او دوی په اسمبلی کې را روان یو 1993 څخه په نوې کې دی راغلی، په 93 کې زموږ دغه وخت کلی جوړ ډېر ښه بهتر تعلقات دي، او نواب صاحب موږ عزت کوي، موږ نواب صاحب عزت کوو، ذاتی تعلقات په خپل ځای باندې. لیکن د جمعیت علما اسلام د حکومت د ګډېدو لپاره کلم په ذاتی تعلقاتو باندې نه انحصار کوي، بلکې جمعیت علما اسلام د حکومتو لپاره که چیرې خپل او د عوام پایده په حکومت په ګډېدو کې ویني، نو بیا د خپل اصول په بنیاد باندې حکومت ته ګډېږي، او که چیرې د عوام نقصان پکې ویني، بیا ذاتي تعلقات باندې جمعیت علما اسلام نه د چا حکومت کړی دی او نه یو چاته دغه خواهش ظاهر کړی دی چې ما په حکومت درګډ کړه. خو زه دا فکر کوم چې که چیرې دغه نوی حکومت جوړېدی، نو اول خو زما نه شي خیال چې دا فارموله باندې عمل درآمد وشي او په دې مایده د عمل درآمد وشي.
د بلوچستان په صوبای اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع صاحب، له تاسو څخه ډېره ډېره مننه.
مهرباني، خدای دې رحمت.
چمه دلا سون قلم اخلي کتاب اخلي، چمه دلا سون قلم اخلي کتاب اخلي، پویا پنم داد کم جرم حساب اخلي، پویا پنم داد کم جرم حساب اخلي، چمه دلا لاسونه قلم اخلي کتاب اخلي پویا پنیم دا دکم جرم حساب اخلي پویا پنیم دا دکم جرم حساب اخلي گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغلا سام گل وطن کی اور بل دے دغبو سی چپ ظاہرا د محراب اخلی دغبو سی چپ ظاہرا د محراب اخلی پوں اپنے امداد کم جرم حساب اخلی پوں اپنے امداد کم جرم حساب اخلی سہار کی سوت چان بگلا بخلی پتا سہار کی سوت چان بگلا بخلی وہ اپنے امداد کم جرم حساب اخلی وہ اپنے امداد کم جرم حساب اخلی سند روپ زے ساند بیاراں لکھی سود سند